نه در خانواده داد داریم نگره
تو از خلطی کردن نمیتونید چی؟
شنونده عزیز، حالا هم سفیلا استنگزی در استودیو است با یک برنامه دیگه به زبان پشتو. سفی جان خوش آمدید.
بله من نفری وجان، اسلام علیکم. وقت افغانستان کیدم از دیگر سلور بجی شوی تاسو ل ازادی رادیو نه دغه یو ساعت پښتو خبری خبرونه د عبید الله عبید په تخنیکی همکاري اوري وړاندې په خبرونه کې درته راپورونه او خبرونه لرو. په راپورونه کې اوري چې د کابل درسته خنړې حمله د غندنې په ترڅ کې امریکا متحده ایالاتونو یو ځل بیا د باثبات امن لرونکو او سوکاله افغانستان ته رسیدو په هدف د افغان حکومت ملاتړ څخه ډاډ ورکړ. همدارنګه مدني فعالانو نن په کابل کې د شاه شهید قربانیانو یاد کړل او د دې پیښې پړه یې پر آی سای واچول. البته د شاه شهید په سیمه کې د جمعې په شپه انتحاري موټر بم حمله وشو چې شاوخوا نږدې 500 کسانو ته پکې مرګ ژوبله واړوله. د کندوز د خان آباد د انتحاري حملې په اړه هم درته وروستي جزئیات وړاندې کوو، خو تر هر څه مخکې خبرونه په بهرنیو خبرونو کې چې وروسته خبریږي اوری چې په جاپان کې د ناګاساکی د اټومي بم حملې المنځنه نن اورسکیږي. خو تر څه مخکې د افغانستان مهم خبرونه اجمل تورمن در اوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي په سرپل ولایت کې د وشپته مخالف وسلوالو او شپږ امنیتي ځواکونو د وشل کېدو خبر ورکوي. د امریکا د کورنی امنیت سلاکارې په کابل کې وروستۍ عمله غندلې او له افغان حکومت سره د تروریزم سره د مبارزې د دوام په برخه کې د همکارۍ ژمنه کړې ده او د ځوانانو لپاره د همغږۍ او وړتیاو شبکه له حکومت نه غواړي چې د طالبانو او پاکستان په وړاندې له خپل نرم سیاست څخه لاس واخلي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي په سرپل ولایت کې د وشپته مخالف وسلوالو او شپږ امنیتي ځواکونو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال اکرام الدین یاور چې د خورشید په نوم دغه عملیاتو مشري کوي وایي د یاد ولایت لس کړي د وسلوالو مخالفینو لشتون نه پاک شوي دي. دغه عملیات د تیرې سه شنبې په ورځ پیل شوي دي. وسلوال مخالفینو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د کورنیو امنیت سلاکارې لیسا اودینس په کابل کې وروستۍ عملی غندري او له افغان حکومت سره د تروریزم سره د مبارزې د دوام په برخه کې د همکارۍ ژمنه کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا خبر پڼه وایي چې میرمن اودینس د خبرې د ملي امنیت شورا له سلاکار انیف اتمر سره نن په تلیفون کې کړې دي. خبر پڼه د خاغلی اتمر په حواله وایي چې وروستۍ حمله د ترهګرو نه بخونکو عمل دی او افغان حکومت به د دې ټلو په وړاندې مبارزې ته دوام ورکړي. د ځوانانو لپاره د همغږۍ او وړتیا شبکه له حکومت نه غواړي چې د طالبانو او پاکستان په وړاندې له خپل نرم سیاست څخه لاس واخلي. د دغه شبکې غړو نن په یوې غونډه کې د یو پریکړه لیک په خپرولو سره له حکومت وغوښتل چې له هغو کسانو سره سوله ونه کړي کوم چې د خلکو وینې ته ارزښت نه ورکوي. دغه شان دغه شبکې مسؤول عنایت الله ناصر د ملکي تلفاتو په مخنیوي ټینګار وکړ. دغه غوښتنې وروسته له هغې مطرح کیږي چې په کابل کې په تېرو وروستیو خونړیو حملو کې له 415 زیات کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. حکومت تر اوسه د دوی په غبرګون څه نه دی ویلي، خو په خوا تر دی ویلي ول چې کله به هم د سولې په خبرو کې معامله ونه مني. او د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د هیواد په شمیر ولایتونو کې د کرنیز محصولاتو او تازه میوو د ساتنې او د سبندۍ د 1300 سړو خونو د جوړولو خبر ورکوي. د کرنې وزیر اسدالله زمیر د یک شنبه پورې د کابل په میربچا کوټ سیمه کې د همداسې وی سړی خونې پرانستلو پر مهال ویل چې دغه سړی خونې په لوړو معیارونو سمبالې دي. په ورته وخت کې یو شمیر بزګران او بڼوال د حکومت د ورته اقدام ستاینه کوي، خو د یادو سړو خونو پرانسته کافي نه بولي او وایي په کار ده حکومت راتلونکي کې د هرې سیمې په کچه د څو سړو خونو د جوړولو په برخه کې اقدام وکړي. د ورته د محله د افغانستان کورنی خبرونه اوس هم ملالۍ بشیر او د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه.
جاپان پر ناګاساکی ښار د اټومي بم د حمله او یایم کلی زلمانځي. په دې حمله کې چغورل سوي کسان نړیوال ملمانه او نور کسان نن د دې حمله په کلنیز یادغونډه کې راټول سوي وو. دوی پر سیمه ییز وخت یو لس بجو د احترام لپاره د څو شیبو لپاره پټه خوله ودرېدل. د جاپان صدر اعظم شینزو آبی نن په دغو مراسمو کې د راټول سوو کسانو ته وویل
د نړۍ د تر ټولو یوازینی هیواد په توګه چې د جګړې پر مهال ورباندې اټومي بم کارېدلی او زموږ د اټومي وسلو د مخنیوي د اصولو ته په کتو سره ما خپل ژمنې تازه کړې چې له اټومي وسلو څخه د نړۍ د پاکولو هڅې وکړو تر څو له اټومي وسلو نړۍ پاک نړۍ ولرو. امریکا او یا کاله مخکې د ځای وخت د غرمې پر یولس بجې پر ناګاساکي ښار اټومي بم واچاوه. په دې حمله کې تر اویا زره زیات کسان وژل سول او له کبله یې جاپان په دوهمه نړیواله جګړه کې له جنګه لاس واخیست. له دې حملې درې ورځې مخکې د اټومي بم په لومړۍ حمله کې چې پر هیروشیما اچول سوی وو یو لکو څلوېښت زره کسان وژل سوي وو. د عراق صدر اعظم په وروستیو اونیو کې د ګڼ شمیر لاریونونو په ځواب کې د لوی کچې حکومتي اصلاحاتو وړاندیز کړی دی. حیدر علي بادي نن په خپله فیسبوک پاڼه غوښتنه کړې چې د ولسمشر د مرستیال او د صدر اعظم د مرستیال چوکۍ باید له منځه ولاړې سي او له دې لارې به د اداري فساد مخه ونیول سي او د حکومت لګښتونه هم کم سي. عراق د ولسمشر لپاره درې مرستیالان لري او د صدر اعظم لپاره هم درې مرستیالان لري. د عبادي سیاسي مخالف نوري المالکي چې د عراق پخوانی صدر اعظم او اوس مهال د عراق د ولسمشر د مرستیال په توګه دنده ترسره کوي. د رواني میاشتې په سر کې د انرژي د چارو وزیر بها الاریجی د مالکي پر حکومت تور پورې کړ چې د 2004 او د 2014 کال ترمنځ شاوخوا د 1 میلیارد ډالرو په ارزښت د تیلو عواید او نړیوالې مالي مرستې له لاسه ورکړې دي. د جمعې په ورځ ګونو عراقیانو په سخته ګرمۍ کې د اداري فساد او کمزورو دولتي خدماتو پر وړاندې لاریون وکړ. د عراق ستر مذهبي مشر آیت الله علي السیستاني په هغه ورځ له عبادي غوښتنه وکړه چې په حکومت کې د اداري فساد مخه ونیسي. د هغه فلسطینی کوچنی پلار چې په کور کې په حمله کې ټپي سوی وو د زخمونو له کبله پرون مړ سو. یو اونۍ مخکې مشکوکو یهودانو د لویدیځ غاړې په دوما کلي کې د جولای په 1 د ساعت د وابشه کور ته اور واچاوه. په دې حمله کې د دوابشه 13 میاشتنۍ زوی ووژل سو او دی خپل میرمن یې او یو بل زوی یې سخت ټپیان سول. په اسرائیل کې د سورکا روختون ویان دی پرون ویل چې دوابشه سهار وختي په دغه روختون کې د ټپونو له کبله ساور کړل. سلګونو فلسطینیانو د دوابشه په جنازه کې برخه واخیسته او له سخت دریځو ډلو یې غوښتنه وکړه چې د دغو مړینو غچ دی واخلي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې دغه حمله یې وغندلې او د تروریزم یو عمل یې وبللې له حملې وروسته تر فشار لاندې دی چې یهودې سخت دریځې ډلې وځپي. هغه آزرای خبریال چې د یو ځایي فوټبالر د پلویانو لخوا وهل سوی وو د ټپونو له کبله مړ سو. خبریال آسیم علیف نن د باکو په یو روغتون کې ساور کړ. د خپلوان ویلي چې تیر ورځ پر علیف د فوټبالر جاوید حسینوف پلویانو لخوا حمله سوی وو. دا پیښه له هغه وروسته رامنځته شوه چې علیف پر خپل فیسبوک پاڼه پر فوټبالر حسینوف انتقاد کړی وو. حسینوف تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د اوکراین په ختیځ شار دونیتس کې د شپې مهال د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د ځانګړي څارونکو ماموریت څلور موټرونه لمنځه تللي دي. دغه ماموریت نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دغه موټرونو ته په دونیتس سیمه کې د شپې لخوا اور اچول سوی دي. د دوی په وینا د دې پیښې په اړه نور معلومات وروسته خپروي. د خبرونو پای او اوس ځو د افغانستان د ځینو ښارونو د هوا حالات اورو.
د هم د افغانستان د توسترو شرنو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان شین وي د تودوخې لوړ درجه 34.3، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 22.4، مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 23.4، هرات اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 24.3، جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 9.6، غزنی اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 1.4، ګردیز اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 9.4، او په بامیان کې هم اسمان شینوی د تودوخې لوړ درجه 33.2.
د ازادي رادیو لاري مو د افغانستان سیمه نړۍ ورستي خبرونه د هوا حالات واوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو پروي پانه هم پیدا کولای شي پته د ازادي رادیو .org. وړاندې په خبرونه کې اوري چې امریکا متحده ایالاتونو ډار ورکړ چې له افغان حکومت په ملاتړ کې په افغانستان کې هر ډول تروریستي حمله دوی ته د منلو وړ نه دي. پا کابل کې مدني فعالانو د شاه شهید په ورسته موټر بم انتحاري حمله کې د قربانیانو یاد تازه کړ او دغه کار پړې د پاکستان پر استخباراتي ادارې واچوله.
نړیوال ټولنې څخه غواړو چې پاکستان په رسمي ډول د ترهګرۍ ملاتړ هیواد وپیژني.
په بل مهم راپور کې هم اوري چې د کندوز په خانآباد ولسوالۍ کې انتحاري حمله 29 کسان وژلي چې 25 غیر مسؤوله وسلوال کسان دي. اخو د سولې عالی شورا د افغان حکومت او د سمیع الحق مولانا سمیع الحق چې د پاکستان د جماعت علما اسلام د ګوند مشر دی ترمنځ خبري د سولې لپاره غیزمنې بولي.
د چې د افغانستان حکومت د دې شخصیتونو سره رابطه څنګه کړې ده دا به د افغانستان په سولې باندې یو ښه اثر او اغیزه ولري.
د خبرونه په دویمنی مای کې هم د ورکوښو ځانو پروګرام در تخبرو. د کابل دورسته یو خنړیو حمله د غندنې پترس کې د امریکا متحده ایالاتونو یو ځل بیا د یو باثبات امن لرونکو سوکال افغانستان ته رسیدو په هدف د افغانستان د حکومت تادم ملاتړ داډ ورکړ. د افغانستان د علماو سرتاسري شورا هم د کابل د شاه شهید پیخه په کلکو ټکو غندلې او هغه د اسلام او د افغانستان د فرهنګي ارزښتونو خلاف عمل بللې دي. د کابل خنړیو حمله د کابل خاریان هم ډیر په غوسه کړي او دغه پیخو له قربانیانو سره د خواخوږي پترس کې ټپیانو ته وینور کوي. په دې اړه نوریاس نوري رپورت جوړ کړی.
د امریکا متحده ایالاتونو د کابل د خنړیو حمله د غندنې ترڅنګ چې په نتیجه کې شاوخوا 50 تن ووژل شول د افغانستان له خلکو او حکومت سره خواخوږي څرګنده کړې ده. کابل د طالبانو د پخواني مشر مولا عمر د ملینی او د دې ډلې د نوي مشر د ټاکنې له اعلان وروسته د جمعې په ورځ د درې خنړیو حمله شاهد و چې پکې په سلګونو کسان ټپیان شول. سپینې ماڼۍ د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوسن رایس له افغان ولسمشر اشرف غنی سره خبرې وکړې او د کورنیو چارو د وزارت مرستیال لیزا موناکو هم د ملي امنیت له سلاکار حنیف اتمر سره خبرې وکړې او په حملو کې د وژل شوو کسانو او ټپیانو له امله د امریکا د خلکو ژور خواخوږي څرګنده کړه. خبر پانه زیاتوی چې د امریکا متحده ایالات او زموږ نړیوال شریکان دی او باثبات امن لرونکي او سوکاله افغانستان هدف ته رسیدو کې د افغانستان د ملي یووالي له حکومت سره په هڅو کې همکاري ته ژمن دي. د ملي یووالي د حکومت دواړه مشران د کابل د شاه شهید په سیمه کې د حملې ځای ته ولاړل. د قربانیانو له کورنیو سره خپل خواخوږي څرګنده کړه او له ځانمن شو سره د مرستې ترڅنګ ژمنه وکړه چې دغه حملې عاملین به د قانون منګولو تر راکاږي. دا په کابل کې د دریو حملو تر ټولو خنړی حمله و چې ډیر مرګ ژوبلې ملکانو تر رسولې ده. د دو نورو حملو خلاف چې و د پولیسو د اکاډمۍ مخې ته او بلدي قصبي په سیمه کې د ائتلافي ځواکونو پر یو مرکز وشو، طالبانو مسؤلیت په غاړه اخیستی. د دغه حملې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. طالبانو هم ویلي چې په دې اړه چې دغه حمله چا کړې څېړنه کوي. له دې مخکې د ډیرو هغو حملو له مسؤلیت اخیستو څخه طالبانو ډډه کړې چې په نتیجه کې ډیر تلفات ملکانو ته رسېدلي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یو نامه په افغانستان کې د ملکي تلفاتو په اړه په وروستي راپور کې ویلي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په نسبت ملکي تلفات 1% زیات شوي چې د شاوخوا 10% مسؤول یې وسلوال طالبان او نورې وسلوالې ډلې بلل شوي دي. د کابل د خنړیو حملو په اړه په کابل کې د امریکا سفارت هم د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره د دغه حملو د غندنې ترڅنګ ویلي چې طالبانو په دغه حملو سره یو ځل بیا وښوده چې د ملکي افغانانو ژوند ورته مهم نه دی. د کابل خنړیو حملو د کابل خاریان هم ډیر په غوسه کړی دي. د مدني ټولنو غړو د دې ترڅنګ چې د دولت د وسلوالو مخالفینو دغه اعمال غندلي او د هغو په وړاندې کرکه څرګنده کړي، له قربانیانو سره د خواخوږي څرګندولو په ترڅ کې د شنبې په ورځ د ټپیانو د درملنې لپاره وینه ورکړه. د مدني ټولنو یو غړي وویل
مونږ غواړو وینه ورکړو، له دې سره به له یو لوري د دې پیښې له ټپیانو سره مرسته وکړو او بل لور ته به په سیمه کې مدني فعالیت دود کړو. له دې سره به خلک زموږ همدردي، یووالی او زړسوی وویني.
مدني ټولنو ویلي چې نن به هم ټپیانو ته د وینې ورکولو لړۍ دوام وکړي. په کابل کې د امریکا سفارت ویلي چې دغه ډول اعمال هیڅ نشي توجیه کېدای او یو ځل بیا له طالبانو او نورو وسلوالو ډلو غوښتنه کړې چې له جګړو لاس واخلي. د افغانستان د علماو سرتاسري شورا هم د کابل د شاه شهید پیښه په کلکو ټکو غندلې او هغه د اسلام د دین او د افغانستان د فرهنګي ارزښتونو خلاف یو عمل بللی دی. دغه شورا د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره د شاه شهید پیښه د دین او وطن د دښمنانو یو تر ټولو ناوړه جنایت بللی چې په وینا یې له جنګي یا مذهبي پلوه هیڅ نشي توجیه کېدای.
و موردل چې د کابل دورستي خنړی حمله په غندنې سره امریکا متحده ایالاتونو افغان حکومت ته د ملاتړ ډاډ یو ځل بیا څرګند کړ. اوس به هم ورشو د مدني ټولنو ورستي حرکت ته د مدني ټولنو په لزګونه فعالانو او د کابل د پانتونونو محصلانو د شمه پر خوانه کول سره د کابل د شاه شهید قربانیان یاد کړل او د دی پی خپړې پرایسای وچوله. د شمه روخانه کول سره بیره د پاکستان ضد شعارونه ورکول او حکومت یې وغوښتل چې د پاکستان په وړاندې خپل بهرنی سیاست کې بدلون راولي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې او شمیر غړیو چې په دغه یاد غونډه کې ګډون کړی او له خلکو وغوښتل چې یووالي ته کار وکړي. رحمت الله افغان په دې اړه رپورت جوړ کړی.
د مدني ټولنو پلسګونو فعالانو د کابل د پوهنتون محصلینو د شعارونو په ورکولو سره له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې پاکستان د ترهګرو د ملاتړ کوونکي په توګه وپیژني. دوی چې د شنبې د ورځې په ماښام د کابل په شاه شهید کې د وروستۍ خونړۍ پیښې په ځای کې راټول شوي وو شمې یې بلې کړې او د وروستیو پیښو د قربانیانو لپاره دعا وکړه. لال محمد عرفان د نورو پاستاجیتوب خپل غوښتنې داسې مطرح کړې.
له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د ملګرو ملتونو له امنیت شورا، اروپایي ټولنې، امریکا او د نړۍ له نورو سترو قدرتونو څخه غواړو چې پاکستان په رسمي ډول د ترهګرۍ ملاتړ هیواد وپیژني او سملاسي پرې ټولې مرستې بندې کړي.
په ورته وخت کې د غزوانانو د پاکستان بیرغ او یو شمیر پاکستانی اثرو ته اور واچو او پاکستاني په افغانستان کې د وروستیو څلور لسیزو د جګړو اصلي عامل وګاڼه. یو بل ځوان میوان آرین ازادي رادیو ته وویل
وړاندې مو څه پاکستانی پیسې وسوځولې، هدف یې دا و چې البته مسیج یې دا و چې نور په افغانستان کې په سرحدي ولایتو کې د پاکستان کرنسی څوک ونه کاری او په دا وروستیو کې د پاکستان بیرغ هم سوځو. دا نو هغه فیصله ده یو تروریست هیواد هویت سوځل او تر پښو لاندې کول.
په کابل ښار کې درې پر لپسې انتحاري حمله او چاودنو چې په شاه شهید افشارو او قصبې کې ترسره شوې 415 تنو ته مرګ ژوبله واړوله. په دې درې وړو حمله کې د شاه شهید موټر بم چاودنه تر ټولو زوروره و چې په تیرو 14 کلونو کې ساری نه ولیدل سوی. په ورته وخت کې د کابل ښار یو شمیر محصلین وایي چې افغان حکومت باید د پاکستان پر وړاندې خپل بهرني سیاست ته بدلون ورکړي، ځکه د دوی په باور چې پاکستان له افغانستان سره په هر برخه کې خپل ژمنو ته رښتینی نه دی پاتې شوی. د نورو محصلینو په استازیتوب بلا ستنګزي ازادي رادیو ته وویل
پاکستان د افغانستان په مقابل کې هیڅ کله صادق نه او هیڅ کله به هم صادق نه وسی. زه د افغانستان د حکومت څخه ډیر هیله لرم او خواهش کوم چې پاکستان په مقابل کې خپل دریسته ډیر ورکړي او هغه عکس العمل چې د افغانستان خلکو په مقابل کې پاکستانیانو لري هم چنان هغه سه یو جدي عکس العمل ورته وکړي.
یو بل محصل شریف زادای وای چې د تل په چیر به د افغان ملي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړي.
مخالفینو ته هغه کسان ته د انسانيت خلاف دغه کړنې تر سره کوي موږ غواړو حق ته پیغام ورسوو. تاسو هر څه چې کوي د انسانيت خلاف وای کړی موږ تر اخره پورې ولاړ یو. د تاسو مقابل کې به ولاړ یو، د ځوان سپات باندې، د خپل دولت پر ملاتړ باندې ولاړ یو.
د غزوانانو همدارنګ د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول او ویلي چې حاضر دي د پاکستان پر وړاندې چې د تروریزم ملاتړ دی و جنګیږي. په ورته وخت کې پولیسي جرګه کې د هلمند د خلکو استاد حبیب سادات چې په دې مراسمو کې ګډون کړی و د افغانستان د دښمنانو پر ضد د افغانانو پر یووالي ټینګار وکړ.
شپږ دېرش و دېرش کاله کېږي چې دا ناخوالې په افغانستان کې را روانې دي، نه د همسایه پر موږ زړه وسوځل سو، نه د نړیوال سازمان په موږ زړه وسوځل سو. که چیرې موږ متحد نه سو، که چیرې موږ د قومي تبعیضاتو را خلاص نه سو او موږ متحد نه سو، د افغانستان په دغه روان وي.
بلخوا د پیښې د ځای اوسیدونکي چې ځانونه ورته رسیدلي و د مرستو غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان کارپوهان وایي حکومت مکلف دی چې د ټولو اتباعو امنیت خوندي کړي او په دې برخه کې لازم او پر خپل وخت اقدامات وکړي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 2019 منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. که انټرنیټ مو خو وینو ازادي رادیو ټکی اورګ زموږ دی پانه پته ده، تاسو هم تاسو کولای شئ د ازادي رادیو ژوندۍ خبرونه واورئ.
همدارس فیسبوک پانه هم لرو ډیرو خلکو لزانه سره خوخه کړی د البته کا واړی تازه خبرونو نه خبر شې نو facebook.com/azadiradio پانه خوخه کړی. اوس په همرا شو د کندوز د خانابات پولیسوالۍ کې انتحاري حمله ته د کندوز په خانابات پولیسوالۍ کې د تیر مخام په یو ځانوژن کې حمله کې 9 کسان وژل شوی او 19 نور ټپیان دي. په وژل شویو کې د غیر مسؤوله وسلوالو یو قمندان او 40 کسان شامل دي. ډیر زموږ همکار اجمل اریان له سیمې د ریپورت را لېږلی.
د کندز په خانابات ولسوالۍ کې په ځانمرګ برید کې 8 ته مرګ ژوبلا وخته ده. د کندز ولایت د سیمیزو چارواکو په خبره چې په دې برید کې 9 وژل شوي او 19 ټپیان شوي دي. د خانابات ولسوالۍ ولسوال حیات الله امیری ازادي راډیو ته وویل چې د شنبې ورځې ماښام د خانابات ښار په بندر شوراب سیمه کې د غیر مسؤولو وسلوالو پر قمندان ځانمرګ برید شوی و چې په پایله کې د قمندان قدیر په ګډون 15 غیر مسؤول وسلوال او څلور تنه ملکیان وژل شوي دي.
دا پرون ماښامنی ټیفکن چې شاوخوا شپږ بجې او څلور دقیقې رامنځته شوه د ځانمرګ بریډ طرز کې 15 کسه محلي مسله کسان وژل شوي دي او څلور کسه محلي کسان نن مسله زخمیان شوي دي او ملکي وګړو ته هم مرګ ژوبله وختې ملکي وګړو کې څلور کسه کې وګړي هم وژل شوي او 15 کسان
ولسوال زیاته کړه چې په دې پیښې کې 19 ټپیان شوي دي چې 15 ملکي خلک دي او 4 تنه غیر مسؤول وسلوال دي. امیری وویل دغه پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې قمندان قدیر د غیر مسؤولو وسلوالو مشر له خپل یو شمېر سرګروپانو سره کتل، خو د دغې پیښې مسؤلیت تر اوسه پورې کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. د یادولو وړ ده چې د چارواکو د معلوماتو له مخې اوس مهال په خانابات ولسوالۍ کې څه باندې 3000 غیر مسؤول وسلوال چې په سپک او درنو وسلو سنبال دي فزیکی حضور لري. اجمل آریان، ازادي رادیو، کندوز.
جوان
آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1200 نوي منځنۍ څپه او اف ام سل 0.5 څپه.
د جګړو په اړه راپورونه مو واوریدل. را به شو د سولې خبرو اترو ته. د افغانستان د سولې عالی شورا د سولې د ټینګښت په برخه کې د دینی او مذهبي مشرانو سلا مشورې مهمې بولي او له حکومت غواړي چې پر طالبانو نفوذي اشخاص د سولې په بهیر کې شامل کړي. دا په داسې حال کې ده چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر د جمعیت علما اسلام له مشر مولانا سمیع الحق سره کتلي او د سولې په برخه کې د همکارۍ غوښتنه ترې کړې ده. د ولسي جرګې اداري پلاوی بیا وایي چې د سولې ټینګښت هیلې کمې شوي او حکومت باید په دې برخه کې خپله تګلاره بدله کړي. اسدالله الدین په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په داسې حال کې چې د طالبانو نوی مشرتابه د سولې خبرې د دښمن تبلیغات بللي، خو افغان حکومت سولې یو اړتیا بولي او د هدف ته رسیدو لپاره هر خوا د مرستې لاس غځوي. په پاکستان کې افغان سفیر جانان موسازی د شنبې په ورځ په اکوړه خټک سیمه کې د جمعیت علماء اسلام له مشر او د حقانی مدرسې له مسؤول مولانا سمیع الحق سره ولیدل او د سولې په برخه کې د همکارۍ غوښتنه ترې وکړه. د سولې عالي شورا د افغان سیاستوالو دغه هڅې ستایي او وایي چې د مولانا سمیع الحق په څیر نور نفوذي اشخاص هم باید د سولې پر بهیر ورګډ شي. د دې شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې لپاره باید هر لوری هڅه وکړي، ځکه چې نور د جنگ جګړو د دوام پلمه نه ده پاتې.
دا چې د افغانستان حکومت د ابتکار په لاس کې اخیستی ده، د داسې شخصیتونو سره رابطه ټینګه کړې ده. زه باور لرم چې دا به د افغانستان په سوله باندې یو ښه اثر او اغیزه ولري. د افغانستان موجوده حالت د دې تقاضا نه کوي چې نور هم موږ د سیاسي مذاکراتو دغه لړۍ او دغه بهیر
په اسلام آباد کې د افغانستان له سفارت څخه خبره شوې خبرپاڼه وایي چې مولانا سمیع الحق باید له خپل سیاسي او مذهبي نفوذ او قومي اعتبار څخه په استفاده د سولې لپاره هلې ځلې زیاتې کړي. د مولانا سمیع الحق ویان مولانا یوسف شاه بیا ویلي چې په اسلام آباد کې افغان سفیر سمیع الحق ته د افغان ولسمشر پیغام هم وروړی دی چې د سولې په برخه کې د همکارۍ غوښتنه ترې کړې ده. خاغلی سمیع الحق هم افغان سفیر ته د همکارۍ ډاډ ورکړی، خو غوښتنه ترې کړې چې طالبانو ته د سولې له خبرو مخکې باید مهلت ورکول شي څو خپل لیکي بیرته منظم کړي. د سولې عالی شورا سرپرست بیا وایي مولانا سمیع الحق طالبانو ته د مهلت ورکولو غوښتنه د دې لپاره کړې چې طالبان د رهبرۍ پر سر خپل اختلافات سره هوار کړي. د ولسي جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی بیا وایي سولې ته یې هیلې کمې شوې او حکومت باید د سولې په اړه خپله تګلاره بدله کړي. دا چې ولې نوموړی یې په اړه وایي
مونږ به تر اخري سلګۍ پورې د سولې په مورد کې خپلو خبرو ته ادامه ورکوو، خو اوس مونږ دومره امید نه لرو. شپږ میاشتې کېږي چې مونږ خپل امنیتي سکتور لاسونه تړلي وو. د سولې په مورد کې صلح راځي تر هیڅ وخت کې مونږ تعرض نه ده کړی او خپل دفاعي حالات کې وو. د طالبانو په دومره وخت کې مونږ سره ډېرې خبرې او ډېر تعهدات د همسایه ممالکو وسول، خو له هغوی نه کومه داسې کامیابي یا د موافقه لاره مونږ ونه لیدله. نو اوس مونږ مجبور یو چې د خپل لاره چینج کړو. دښمن نه غواړي چې صلح وکړي. که چېرې دوی غوښتلی مونږ ډېر غټ چانس شپږ میاشتې د دوی لپاره فرصت مونږ ورکړی وو.
خو له دې ناهیلیو سره سره بیا د سولې عالي شورا وایي چې له طالبانو سره به د سولې دویم پړاو خبرې ډېر ژر وشي او دا مهال د ځای او کرنې ټې په اړه کار روان دی. د چارو څېړونکي او افغانان بیا تل په سوله ټینګار کوي او وایي چې وینه په وینه نه منځل کیږي او جګړه ستونزې نشي هوارولی.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا رادیو نه.
خو اوس وخت ازادي رادیو ته وګرځ چې په ټول افغانستان کې په 1299 منځنۍ څپه او اف ام 0.15 باندې خبرونه کوي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا یو ان اف پی ای او د افغانستان د ځوانانو موینیت د ځوانانو په برخه کې د پنګونې او د افغانستان د وګړو د سرنګوالي په اړه خپل لمړنی راپور خپور کړ. د دې سازمان استازیو د یک شنبه پر ورځ د دې راپور د خبرولو پر مهال ویل چې په ځوان نسل باندې پنګونه د افغانستان د اقتصادي پیاوړتیا سبب کیږي. افغانستان د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد چې په دې ناسته کې حاضر و د یاد راپور عملی کول د هیواد د اقتصادي پراختیا لپاره ګټور وباله. نادیه صاحبه په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په ځوان نسل پنګونه د دوی د وړتیا ولول او د زده کړو د کیفیت پیاوړتیا له هغو وړاندیزونو څخه و چې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق په راپور کې ورته ځای ورکړل شوی. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا یو ان اف پی ای استازی انت ساکس رابټسن پر ځوانانو د پنګونې او د افغانستان د وګړو د سرنګوالي راپور د یک شنبه په ورځ خپور کړ. میرمن رابټسن د یک شنبه په ورځ د دې راپور د خبرولو پر مهال ویل چې د ځوانانو وضعیت د ښه کېدو لپاره به خپل مرستو ته دوام ورکړي.
یو ان اف پی ای اداره ژمنه ده چې په دې برخه کې به خپل مرستو ته دوام ورکړي. دا هغه برخه ده چې موږ نړۍ ته وایو چې د ځوانانو بالقوه عمل تکمیل شوی وي.
میرمن رابټسن هم درنګ ویل چې د افغانستان د پوهنې وزارت باید خپل تخنیکی او مسلکي زده کړې او د مهارتونو د لوړوالي لپاره کار وکړي د ترسو د دې هواد ځوانان لدی زیاته وده وکړي. په دې نسته کې د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین اوریاخیل او د اطلاعاتو کلتور وزیر عبدالباری جهانی د دې راپور په عمل کې دوه ټینګار وکړ. میرمن اوریاخیل ویل چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت د ځوانانو د کار موندلو لپاره خپل پرختي پروګرامونه عملی کړي دي. لبلې خو د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد هم ټینګار وکړ چې ځوانان کولای شي چې د افغانستان په اقتصادي پیاوړتیا کې مهم رول ولوبوي. خغلی مراد ویل د دې راپور په عمل کې دوه سره په نږدې راتلونکي کې اقتصادي ستونزې هم هوارې شي.
که چیرې له دغو فرصتونو نه ګټه واخیستل شي، افغانستان به د اقتصادي پرمختګونو شاهد وسی. البته د اقتصاد وزارت د یو پالیسی جوړونکي او څارونکي وزارت په صفت هڅه کوي چې له نورو سکتوري وزارتونو او د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق سره په ګډه همغږي ځوانانو ته د نورو اسانتیاو ترڅنګ ورته د کار فرصتونه هم برابر کړي.
د یاد راپور د خبرېدو هدف د ځوانانو د ستونزو رابرسېره کول او د اقتصادي ستونزو هوارول دي. د راپور په داسې حال کې خبرېږي چې د مهال په افغانستان کې نشته 12 میلیونه وګړي بیکار دي چې د دې نیمایي ځوانان جوړوي. یو شمیر افغان څېړونکي بیا ټینګار کوي چې حکومت باید ځوانانو ته د کار زمینی برابرې کړي، کنه نو د دغو ځوانانو ډېره برخه به له وسلوالو مخالفینو سره یو ځای شي.
وخت په افغانستان کې د مازدیګر 4 بجې او 29 دقیقې شوې. د ناجی صاحبای په ریپورت کې مو وریدل چې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا یونیفي او د افغانستان د ځوانانو موینیت د ځوانانو په برخه کې د پنګونې او د افغانستان د وګړو د سترنګوالي په اړه خپل لمړنی راپور خپور کړ. البته په دغه راپور کې دغه سازمان استازي د یک شمې پورز وویل چې په ځوان نسل باندې پنګونه د افغانستان اقتصادي پیاوړتیا سبب کیږي. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 1299 منځنۍ چپه او اف ام 0.15 باندې خبرونه کوي. د ازادي رادیو خبرونه پر ازادي radio.org وی پانی هم اوریدل شي او هم مطالب لوستل شي. همدارس د facebook.com/azadiradio لاره د ازادي رادیو پښتو فیسبوک پانه خو کړی او له تازه خبرونو خبر شي. تاسو کولی شئ دغه وی پانی ته د خپل سیمه تازه عکسونه هم راولېږئ سو درته نوم سره یو ځای اخبار کړو. وخت په افغانستان کې د مازدیګر 4 بجې او 1 دقیقې شوې. اجمل تورمان سټوډیو ته راغلی چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لند خبرونه وي. له هغه وروسته به د سپورت نړۍ خبرونه او بیا به هم مونږ تاسو سره پاتې شو.
د افغانستان د کورونا چار وزارت چارواکي په سرپل ولایت کې د وشپې ته مخالف وسلوالو او شپږ امنیتي ځواکونو د وژل کېدو خبر ورکوي. د امریکا د کورنی امنیت سلاکارې په کابل کې وروستي امنی غندري او له افغان حکومت سره د تروریزم سره د مبارزې د دوام په برخه کې د همکارۍ ژمنه کړې ده. د ځوانانو لپاره د همغږۍ وړتیا شبکه له حکومت نه غواړي چې د طالبانو او پاکستان په وړاندې له خپل نرم سیاست څخه خلاص واخلي. جاپان پر ناګاساکي ښار د اټومي بم د حملې او یایم کالي ځنمانځي. هغه ازري خبريال چې د یو ځای فوټبالر د پلویان لخوا وهل شوی او نن د ټپونو کابل مړ شو. د عراق صدر اعظم پروسی ونیو کې د ګنشمیر لاریونونو په جواب کې د لوی کچي حکومتي اصلاحاتو وړاندې کړی دی.
د سپورت خبرونه نه لرو خو یوازې همدومره خبرتیاوي زه خپل تاسو ته لرم چې د افغانستان د وښو تکړه لوبغاړي مرتضی هوتک وکولې شول د آسیا د ځوان لوبغاړو په اتلولي سیالیو کې نن د سپینو زرو یا د نقره میډال وګټي. مرتضی هوتک هغه لوبغاړی دی چې د سریلانکا په شمول د مصر، سریلانکا، منګولیا او زینو نورو تکړه هیوادونو لوبغاړي مات کړی او ثانیدلې چې په فاینل لوبه کې لوبه وکړي. البته فاینل لوبه خپل سیال تور پریخي خو د افغانستان لپاره په 80 کیلوګرام وزن کې ل نړیوالو دغه نړیوالو لوبه څخه د سپینو زرو میډال وګټه. همدارس د افغانستان 12 کلنو ماشوم فوټبالرانو ټیم په جنوبی کوریا کې دغه کوربه ټیم ته ماته ورکړل. البته د ویل د چې 12 کلن ټیم د افغانستان لدی مخ کې هم په جنوبی کوریا کې په څو فستیوالونو کې ګډون کړی دی او څو بریاوی خپل کړی دی او د دغو لوبغاړو البته وړو لوبغاړو د لوب سطحه د نړیوالو ټیمونو په شان ده. اوس به هم راشو د ځوانانو د اوزګارتیا په اړه یو راپور ته. په بخښنه سره البته په بلخ ولایت کې د په بلخ ولایت کې بعد مخدره مواد په معتادینو باندې ریپورت اغواک شو. په بلخ کې مخدره مواد پر وړاندې مبارزه د چرواکي او مزار شریف خاریان په دې ولایت کې د معتادینو د شمیر د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښیي. د مخدراتو کسر د مبارزې ادارې مشر رحمان اوغلی وایي ورستر بلې بلخ ولایت کې د معتادو شمیر مخ په زیاتوالي دی او د 15 کلو را په دې خو د دوی په شمیر کې 1000 زیاتوالي رامنځته شوی دی. مجيب رحمان حبيبزي په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د بل خلایتو سیندونکو د مخدره توکو سره د مبارزې د چارواکي په دې ولایت کې په مخدره توکو د ریو د کسانو د شمیر د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښایي. د بل خلایتو سیندونکو شکایت کوي چې نسبت په خاطر اوس مهال مزار شریف کې پر مخدره توکو د ریو د کسانو شمیر په کاراتو زیات شوی دی چې د معتادین خځو او نجونو ته د آزار او وضعیت سبب هم ګرځېدلې دي. د مزار شریف یو تن سیندونکو په اړه داسې وویل:
هم دخترای مو بچای مو کله مکتب میره اینا هرڅه کوم تلیفون دګې دښمن
هم درو دي کسان د خلکو لارې نیسی او د نجونو او خځو سخه موبایلونه او بکسونه تختوي او بیا یې په لګو پیسو په بازار کې پلوري او په هغه پیسو پوډا رانیسي.
په سره په مې پرځم پات پیسې چې په دار مې
خو به متدین یو وزید مساشری په دوه سیمو کې ډیر تر سترګو کېدل. دوی به اکثر د دشت شور سیمې په هدیرو کې ول او یا به هم د شادیان دښتې د هدیرو پر سر اوسېدل. خو اوس مهال د مساشریف د سړکونو په ګلدانونو کې اوسېږي او د روضه شریف په شاوخوا سیمو کې په آزاده مخدره توکې سکوي. خلک شکایت کوي له دې سره چې پولیس د متدینو د کموالې په برخه کې څه نه کوي، بلکې روغتو کسانو ته هم دوی مخدره توکې برابروي او پرې پلوري. په مخدره توکو روغتي کسان هم ادعا لري چې مخدره توکي لکه تریاکا او پوډر له پولیسو څخه په پیسو رانیسي. زه په ایران کې روغدای شوم، بیا مې تریاک پرېښودل، بهتر عالم دلته د غلا په تور ونیول شوم او په زندان کې روغدای شوم. زندان کې پولیسو راته مواد برابرول. د مزار شریف په ښار او کوڅو کې د موټرو کسانو په منځ کې په مخدره توکو روغتي ښځینه ښځې هم تر سترګو کېږي چې په آزاده توګه مخدره توکي استعمالوي. یوې روغتي ښځې په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
مېرو کار خانه مردم هم میکنو.
مواد هم روزه دینجه میتونی پیدا وکړي؟
بعض وخت میتونم، بعض وخت نمیتونم.
مراجعه کردی به شب خانه به فلان جایی که
بود؟ یک دفعه رفتم سیمو تر کردم، بعد از سیمو باز پس دمیم الگرفتار شدم.
دبل خلای د امیر اختیار ریاست د متحدینو څنګ مشر ډاکټر داوود راتب وایي چې په ټولنه کې فقر او بد اقتصادي وضعیت سبب شوی چې په مخدره توکو د روغدو کسانو شمیر زیات شي.
از مراجعه مریضای خود داشتیم حدود 80
په بلخ کې 80 سلنه روغتي کسان ناری نه دي، اولادې جمله 50 سلنه ماشومان او 15 سلنه نور هم خزینه کسان برابر وي.
خانم ها را تشکیل داده.
دبل خلای د مخدره توکو سره د مبارزه ریاست مشر رحمان غلو وایي چې په 2009 کال کې د روغتو کسانو شمیر اتیز وروته رسیدا او د مهال د کلونو په تیریدو سره د ستر نور هم لوړ شوی دی. په داسې حال کې د مخدره توکو سره د مبارزې ریاست چارواکي د متعدینو د شمیر د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښایي چې په عین وخت کې د مزار شریف ښاریان هم د متعدینو د زیاتوالي په اړه د اندېښنې تر څنګ وایي چې د دوی زیاتوالي سبب شوی چې د ښځو او نجونو په وړاندې ټولنیزې ستونزې هم ورځ تر بلې زیاتې شي. مجیب رحمان حبیب زی، ازادۍ راډیو، مزار شریف.
لمزار خمو ریپورت اوریدل او را بشو دلته په کابل کې د رحمت الله افغان لوري جوړ شوی راپورته د افغانستان د کارو ټولنیزو چارو وزیر وایي هر کال په هیواد کې پروزګارو کسانو څلور لک نور هم اضافه کیږي. ډاکټر نسرین اوریاخیل د یک شنبه پرس په کابل کې یو غونډه ته ویل چې په وزګار کسانو کې ډیر ځوانان او په ځوانانو کې بیا جوني دي.
په داس حال کې چې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت په هیواد کې د وزګارو کسانو شمیر یو شاد 8 میلیونه بولی، خو ټینګار کوي چې هر کال د دوی په شمیر کې د پاموړ زیاتوالی راځي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر ډاکټر نسرین اوریاخیل د یک شنبه پورز د افغان کوریا له افغانی او هرپوی مرکز څخه د محصلینو د فراغت په غونډه کې وویل هر کال په افغانستان کې پر وزګار کسانو څلور لک نور هم اضافه کیږي.
په رښتیا هم په افغانستان کې د بیکاری کچه لوړه ده چې بیکاری له نامنې سره اړیکه لري. د ارقامو له مخې دا مهال موږ 1.8 میلیونه بیکاره لرو او کیدای شي له همدې نه هم لوړ وي، او هر کال 400 زره ور باندې اضافه کیږي چې له بده مرغه زیاتی ځوانان او په ځانګړي توګه انجونې جوړوي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کارګرانو سرتاسري ټولنې ویلي چې په هیواد کې د بیکاری کچه د زیاتېدو په حال کې ده او په دې اړه خپل اندېښنه هم ښکاره کړې وه. د دې ټولنې مشر معروف قادری څه موده وړاندې له حکومت او پانګوالو وغوښتل چې په هیواد کې د بیکاری د کچې د راټیټولو لپاره پانګونه وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه له حکومت غواړي چې باید په پوهنتونونو او نورو کاري او حرفوي موسسو کې تعلیمي نصاب د کار له مارکیټ سره سم برابر کړي. د دې خونې مرستیال عبدالقادر بهمن د افغان کوریا د فني او حرفوي زده کړو له مرکز څخه د محصلینو د فراغت په غونډه کې وویل محصلین باید د کار د مارکیټ له غوښتنو سره سم وروزل سي څو د بیکاری کچه راټیټه سي.
محصلین ته باید داسې زده کړه ورکړی شي چې کله د کار مارکیټ داخليږي له ستونزې پرته یې پر مخ یوسي. یو څه چې کولای شي محصلین د کار مارکیټ ته جذب کړي هغه د یو شفاف واضح ستاندرد او د کار مارکیټ غوښتنو سره سم تعلیمي نصاب دی.
ځوانان بیا په دې برخه کې پر حکومت انتقاد کوي او وایي چې د ستونزو هواري ته شوی ژمنې تر اوسه نه دی عملي شوی. راپور نه وایي چې د بیکاری لامل اکثره ځوانان په قچاخي ډول بهرنیو هیوادونو ته ځي، له وسلوالو مخالفینو سره یې ځای کیږي او کله ناکله په نشي موادو روږدي کیږي. د چارو کارپوهان دغه حالت د اندېښنې وړ بولي او وایي چې په هیواد کې د بیروزګاری روان وضعیت له جګړو او نامنیو سره اړیکې لري او حکومت باید د دې ستونزې هواري ته اقدام وکړي.
ازادي راديو لورستيو مهمو پیخو ځان خبر کړئ.
ازادي رادیو پټول افغانستان کې په 1299 منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. تاسو هم درس کولای شئ د ازادي رادیو خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګ ویب پاڼه کې پیدا کړئ. البته کې انټرنیټ مخوینو ازادي رادیو ټکی اورګ کې به د خبرونه تاسو په ژوندۍ بڼه هم واوري. په خوست کې د سلورو تنو ځوانانو لخوا د کرکټ لوبې لپاره د دوه کلونو په موده کې په شخصي لګښت په شپږ جریبه ځمکه کې یو لوی او معیاري لوبغالی جوړ او تیر ورځ پرانستل شوی. د کرکټ ځای لوبغالی دیته د کار ته خوښتیا وایي چې مخکې د خوست د کرکټ په میدانونو کې د خاورو پیچ نو نو دوی اړو چې د تمرین لپاره کابل، جلال آباد او یا کوزي پښتونخوا ته لاړ شي. خو د دې نوي لوبغالی په جوړولو سره د دوی د نیمګړتیا ختمه شوې ده. نجیب الله لوخي لسمی د غریپورټ را لګلې.
جهاد څنګه چې په خوست کې په دې لوبغالي پانګونه کړي او د درې نور ملګرو سره یې د کرکټ لوبغالي جوړ کړي. د دې لوبغالي ارتیا او فکر داسې په ګټه کوي.
د خوست پښتونخوا ته به مونږ ته لږه میدانونه به چلی دل چمنونه به چلی دل بیا مونږ انډیا ته لاړ ویل ته میچونه بیا میدانونه چولی دل بیا د خوست کې استعداد ولیدو او اکیډمۍ او میدانونه چولی دل نو مونږ ته به ډېره ګیله درده. نو هر وخت به مونږ لوبغالي په مشکلاتو کې ګیر وي. کله به چې بال ورته روان وو نو د به چې کوم پوزیشن ورته جوړ کو چې په دې پوزیشن باید د بال ونی سمغه بو یا کان یا لوټ یا تیګ بو ویلو یا په پوزا ولاګه دی یا په سترګا ولاګه دی. نو په واخ کې ما خپل شخصي د به صلاح کړی و چې ان شاء الله زه په شخصي لګښتم خوست لوبغالی جوړوم ترسو د کان لوټ میدانونه په شنه چمن بدل شي.
د کرکټ د ملي لوبغالی لوبغالی او د ملي ټیم په خوانه کپتان نوروز منګل وای په خو د خوست د کرکټ لوبغالی ته ستونزه تا و چې دوی به د سیمټ په پیچ لوبي کولې او کله به چې نورو سیمو ولایتونو ته د لوبو لپاره تلل نو د خاورو له پی سره به پوره بلد نه ول.
کینن چې ډیر د خوخه زیاده چې اوله پرم په خوست کې یو دغه سلوب غاره وینو چې په غو کې چمن وی په غو کې د خاورو پیچ وی چې د رستون زدار لو د سره موږ اکثره لکان په کابل ته یا کوزي پښتونخوا ته تلل د لوبو لپاره هغه مشکلات چې دلته بده په سیمټو لوبه کوله په کابل کې په خاورو پیچ سره ستونزې وي نو دینه به دوی ډیر تجربه واخلي او د خوست په کچه هم دغه سره د ملي په کچه د خلوب غاره ان شاء الله موږ معرفي کو.
د افغانستان د کرکټ یو تن استازی اکبر اقبال د دې لوبغالی جوړول د دې قبل به ارزښت بولي چې په افغانستان کې په هر موسم او هر میاش کې لوبي کېدای شي. د ویل چې کرکټ بورډ په خوست کې د کرکټ د پرمختګ لپاره لازمه همکاري وکړي.
د شخصي لوبغالی جوړیدل په خوست کې ډیر ضرور و ځکه په خوست کې مونږ د کال 12 میاشتې کرکټ لرو. دلته ځوانان کوي چې په 12 میاشتو کې کرکټ وکړي. کرکټ بورډ د دوی سره د تل په څیر بیا هم همکاري کوي او کړیم دا کله هم چې دوی ته په تخنیکی برخه کې په نورو برخو کې ضرورت وي کرکټ بورډ به دوی سره همکار وي ان شاء الله.
دی یادونه ورده په خوست کې خو انشاءالله مشته وړاندې د کرکټ د یو بل لوبغالي د جوړولو کارونه هم پیل شوی چې د جرمني هیواد د $800,000 په لګښت به چارې پراتون کوڅو میاشتو کې بشپړ شي. تمه ده چې د دې لوبغالي په جوړولو سره به د یو شمېر نور سیمو په شان د شپږیزي په ګډون یو شمېر نور لوبي او سیالي د خوست په لوبغالي کې هم ترسره کیږي.
په همدې سره رسیدو د رواني خبرونې د خبرونو راپورونو ورستي شیبو ته تاسو کولای شئ لدی ورسته د ورکوښو ځانو پروګرام ته وکشه. زموږ استاد دې خدای پامان وي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هله چې تر دې د مروغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ د دې بیان د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورک شوي عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې لنې کمرغه دوا داسې ټلیفوني پیغامونه لرو چې ځینې ورک شوي عزیزان پکې پیدا شوي دي او دوستانو ازادي رادیو ته ټلیفون کړای دی. د دې په ځان کې ډېر داسې ټلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. ګرانو اوریدونکو کله چې تاسو ازادي رادیو ته ټلیفون کوئ د ازادي رادیو په اوتومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغام پرېږدئ. لطفا په دغو ټلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ ورپسې دغه چا نوم واخلئ چې لټوي او د پیغام په پای کې د ټلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه
کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا وکړی شي اوریدونکي تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو، یو بیا هم د یادونې وړ ده چې په وار وار ازادي راډیو ته ځینې کسان تلیفون کوي، خپل ورک شوی عزیز لټوي، خو د ورک شوی عزیز نوم نه اخلي او یا هم دا چې د تلیفون شمېره نه ووایي. دغو دوستانو ته وایو چې که د تاسې پیغام مکمل نه وي نه نشروو. ګرانو اوریدونکو، ډیر به مونه ځنډه ورځې چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو، کیدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ری بیا وایم 0000243461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000420211211415. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خوږ یاست. ګرانو اوریدونکو، یو ور بیا هم د یادونې وړ ده چې ځینې کسان د ازادي راډیو هغو اوریدونکو ته کوم چې خپل ورک شوي عزیزان لټوي بې ځایه تلیفونونه کوي او دوی ځوروي، دغو دوستانو ته وایو چې پرېږدئ چې زموږ اوریدونکي خپل ورک شوي عزیزان پیدا کړي. دا ځکه چې ډېر کله د ازادي راډیو له لارې نه ډېر ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي او له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي. یو ور بیا هم دغو دوستانو ته وایو چې پرېږدئ دغه ورک شوي عزیزان پیدا شي او له خپلو کورنیو سره یو ځای سي، زموږ اوریدونکي مه ځوروئ. له تاسو څخه هیله کوو چې زموږ اوریدونکي مه ځوروئ، دوی ته بې ځایه تلیفونونه مه کوئ، پرېږدئ چې دوی خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي. لکه چې دغه نن تاسو ته به دوه تلیفوني پیغامونه خپاره کړو په کومو کې چې دوه ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. په یو تلیفوني پیغام کې یو ګران ورور د ځان په اکله معلومات رالیږلي دي او ویلي دي چې له خپلې کورنۍ نه ورک شوی دی. دوهم پیغام داسې ده چې یو اوریدونکي موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې د یو ورک شوي عزیز په اکله معلومات لري. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه دواړه یو په بل پسې واورو.
زه ګلخان د هلمند ولایت د ګرنسیر د ولسوالۍ 3 کاله کېږي چې ورک یم، اوس په ناوې کې یم. ما ږغ اورم په دغه لمبر دې ما ته زنګ وي 0000355.
زه د یایت زنګ وم. ما نوم عبدالرحیم دی، د ګلران د ولسوالۍ. یو کس زموږ سره 3 کاله کېږي چې زموږ په کلي کې دی، په نام د اغاګول. السلام علیکم.
آزادی رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروگرام اورئ. کم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي 0000 243 145. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونورئ، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګران اوریدونکو، اوس قلم او کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ. دا ځکه کیدای شي چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې کوم چې اوس خپرو د تاسو کوم ورک شوي عزیزان پیدا شي. دغه تلیفوني پیغامونه به یو ځای سره واورو.
والی سلام علیکم، زه اسمت الله د هلمند ولایت لشکرګاه څخه د ازادي رادیو ته دا پیغام کړم. پوره دوه کاله کېږي چې زموږ یو ورور د محب الله په نامه چې عمر یې پوره 26 کاله دی، د خپل کور څخه د یو لاسي ګاډۍ سره نادراکه شوی دی او د ده په اړه هېڅ معلومات موږ ته نه کېږي چې دی مړ دی ژوندی دی. څوک د ده په اړه معلومات لري نو موږ ته دې په دغه شمېرو خبر راشي: 0015 01 3 0.
هلمند ولایت د لوی منځ څخه پیغام یې دغه دی: زما یو ورور دی په نامه د زلمي د لنګر اکا زوی دی، دا څلور کال کېږي چې ورک دی. نو هر مسلمان ګوري چې په دې اړه معلومات لري یا دی په خپله دا زموږ اعلان اوري د اسلامي پیرزوین له مخې دی، موږ ته په دغه شمېره باندې زنګ ووهي: 0 01 3 0 9 5 3. شمېره یو ځل بیا وایم: 0 01 3 0 9 5 3. 100,000 افغانۍ جایزه لري. وسلام.
زما نوم سعدالله دی، د سنګین د ولسوالۍ څخه خبره کوم، د شکر د شلې د کلي اوسېدونکی یم. زما زوی عبدالباسر دا 2 کاله کېږي چې ورک دی. ما چې د هېڅ مرګ ژوبلې معلومات نشته او موږ کوزده ورکړې ده، خلک راته وایي وایي یا مو د خپل ښځه راسه بوځي یا مو خپل سړی پیدا کړي. نو زه د ازادۍ د اورېدونکو څخه ډېره هیله او مهرباني کوم چې ما ته زما د زوی معلومات راکړي چې ما ته په دغه نمبر زنګ ووهي: 0 01 3 0 1 9 او دغه 0 02 02 1 5. په دغه نمبر ما ته زنګ ووهي. وسلام. د ازادۍ د اورېدونکو څخه دا هیله او خواهش کوم چې زما پیغام ورته نشر کړي او زما د زوی معلومات ما ته راوکړي. دا 2 کاله کېږي چې ورک دی. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه سردار محمد د هلمند ولایت نارسرای د سیمې څخه تاسو سره خبره کوم. زما یو ورور د دوست محمد په نامه باندې شاوخوا 2 کاله کېږي چې د خپل کور نادره کوي. نو که څوک د دوست محمد په اړه معلومات ولري او یا د خپله دا اعلان اوري، زموږ سره دې په دغه شماره باندې اړیکه ونیسي: 0 01 0 01 3 0 14. مارا یو ځل بیا تکراروم: 0 01 0 01 3 0 14.
بله السلام علیکم، زه حبیب الله د زابل ولایت شنکیل فاری خاص شنکیل کلی څخه خبره کوم. زما یو ورور د عبدالمجید په نامه چې 2 کاله کېږي نادراکه ده او دماغي تکلیف لري. که چاته په دې اړه کې معلومات وي ما ته دې په دې شماره باندې زنګ ووهي: 0 01 3 0 02 03 0 01 3 0 02 03 0 03.
السلام علیکم، ازادي رادیو کارکونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. اکرم الله ما ننګرهار باندې اړیکه نیولې ده. زما یو تره زوی دی، 3 میاشتې کېږي چې د کور نه دراکه دی. نظر محمد نه مېږي که چاته رپاتې زما ته دې په دې شکرې اړیکه ونیسي. تلیفون شمېره مې ده: 0 01 2 03 2 04.
بلی السلام علیکم، سلامونه نیکلی محترمه تاسو ته خپل درانه وجل کې قبول کې خدای دې وکړي جوړ او روغ. پوښتنه مې دا ده: ورور جان، زما یو د ماما زوی ورک شوی دی، نن مې زړه فشار دی، مر غواړو چې دا پیدا کړو. زما د ټلیفون شمېره د اړیکو کولی چې په دغه شمېره باندې زنګ راته ووایي: 0 01 3 0 01 5. نو موږ د شایسته خپرونې وخت نه نیسو. د خدای
السلام علیکم، عبدالمصر بهار یم د اورزګار ولایت د چرچینو ولسوالۍ سیمې اړیکه نیولې ده. یو سلام د ازادي راډیو ټولو قدرمنو کارکوونکو ته، یو سلام قدرمنو اورېدونکو ته. دې هیله چې لکه تا عمر زه کوم تر دې وخت په سبا خیر پر تیری. زما دا یاد دی زما یو دا کار دی چې په نوم دې چې دا دې درې کار چې چورک دي که هر چا دې پاتې او نو به یې زما دې ما ته ځنګو. زما دې په فون شو مارا دا سپر آیا 209 درجه 6. دا دې په فون شو مارا دې دې ځا تکرار و ما 0 02 09 3 3 1 0.
سلام علیکم، زه د کندهار ولایت خبره کوم. زما یو کازی د ملک نومې دی، د دې درې ورځې کې ورک شوی دی. مثال که یو څوک یو هغه په دغه 0 01 3 0 02 چا باندې دا زما شماره ده، ما زنګ ووهي.
ما ورو بدر کښو وځي او کال کیږي چې مولانا میږي شنه یې مې پتن دي ته چا ته پتا وي چې مرا به ځم وای سپر و و څلور درې درې و دا اتو یو سپر و و څلور درې درې و دوا اتو یو و سلام
زمان حاجی صاحب زالی خان چې میدان وردګ ولاده چنګ دوله سره خبره کوم زموږ یو ورور زموږ یو عزیز ورک شو دی زید امازوی یم نوم یې شیر محمد دی د پلار نوم یې نور محمد د ورو مشهور دین محمد د دوم ورور یې کریم خان او د دې کال کې په وال انقلاب کې ورک شو دی او ری ټلیفون کړه و چې کندار د ارغنداب ولسوالۍ کې دی د اکاډوی امیر محمد نومي کدا دا غش په خپل اړوي اویا بچت معلومات په دې شمیره د نیم تزنګ یې سپر واویا 303 اویا 002 دا لمبر بیا تکراروم سپر واویا 303 دغه لمبر ته د متزنګ وای موږ ته اما زمن یو د ډیر کال کېږي چې ورک شوی که هر چاته اړیږه پاته وي په دېش میرا د موږ ته زنګ وي او یا د غږ په خپل اړوي وسلام
بله السلام علیکم زه سردو صاحب یم د هلمند ولایت د مرجو لفاری زغر سر په تنه کې یم زموږ شناختاره تقریبا د 14 کال کېږي چې په ایران کې نه برکه شوی دی چې څار نیمې دی شراکا او د ورو نیمې د سلام او د ورو نیمې دی نور علي د نوزاد ولسوالۍ د نوزاد ولسوالۍ دی د تاکمې اوسیدونکو دی کیا د خپل ځان غاوري او کیا یو بل مسلمان ورو کې ما غاوري نور دې سناریو تر دې نمبر سره اړیکه ونی شي چې پروسه ویواله تلور تلور څنګه سره درې دی او دا اړیکه بل شي را شي پروسه درې نه نه یې درې څنګه شي پر درې زادي رادیو ته مننه یو سلام علیکم
زه ګلما د هلمند ولایت د واشر دې لوی فولاد و دې دن کې مزما یو اکادای چې په نامه د عبدالوایه دی د غتن د اشکال کیږي چې د یاران د بمیرغا دې موږ درک نه لرو هر مسلمان ورور کده ته اړه درک لري او یادې د ما ځخ په خپل اوري نو ما ته دې په دغه شماره ځو چې پر وسته ونه نوي یو ولس د شپته 15 د دغه نه ورته انتظار دی هر یو لکه جبلالي او عبدالولي او محمد ولي د پلار نوم یې محمد ملا محمد عثمان فکر دی چې د واشیر د ولسوالۍ دی په کوم نورځای دی د لوی فولاد وچدونکو دی په دلته په جلال آباد کې وسړي ما ته وویل ولدی ما ته په ایران کې را معلوم دی خو هغه د درې څلور میاشتې کېږي چې زه ټلیفون ورته کوم بیا ټلیفون کار نه دی کړی د ازادي راډیو څخه زه بیا مننه کوم چې دغه زما پیغام ته نشر کړي او د دغه نه ورته انتظار دی د دنو خپل عبدالوالي دی د ایران د بندر عباس په ښار کې دی دغه نه ورته زاد لکه جبلالي او محمد ولي او عبد الولي ما دې په دغه شماره رنگ وي چې پر وسو نه نه وي یو لس د شپته 15,000 امریکایي ډالر جایزه لري او سلام به احترام د ازادي راډیو څخه ډیر مننه سلام علیکم
زه شاولي د هلمند ولایت تمرجو ولسوالۍ سره په تماس کې محمد ورخ سي د څلور کار کې چې ایران کې دي کچیر دي نه معلومه دي نو کچیر څوک د په معلومات یا د سره یې معلومات دې په دغه شمیره ځانګو یې د ګرا پیدا کی څه پر و څه پر درې نن یې درویش تنځي تنځوس خال ما دې ورور دی نجیب یې ورور دی ورور لاره سازي تکلیف هم لري بس دا چې هغه کار چا نه شرقیه 5000 افغانۍ بخشش خورکوو چې محمد را پیدا کی و سلام پر سلام
بل السلام علیکم زه رحمت الله د هلمند ولایت د ندلیول څخه تاسو ته پیغام تدم چې زما یو ورور شه رحمت نمیږي چې له اعصابو تکلیف لري او د اختر په دیمه ورځ د کور څخه نه درک شوی که زما زه غوري د تدې کور ته راشه او که څوک معلومات لري په دغه شمیره دی ماته زنګ وي چې پر و سی پر و 3 5 4 4 یو سلام پیغام
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري ګرانو اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د ازادي رادیو د ورکو شو ځانو دوستانو پروګرام هم دومره په دې لړ چې په دغه پروګرام کې مو کوم رښوې عزیز یا دوست پیدا شوی لکه چې د نن ورځې په پروګرام کې مو دوه داسې تلیفوني پیغامونه خپاره کړل په کومو کې چې دوه ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي. کله دغو ورک شوو عزیزانو دوستانو ونه شو کړی چې د ازادي راډیو دغه خپرونه په ازادي راډیو کې واوري، نو دوی کولی شي چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شي او هلته دغه پروګرام له سره واوري، او بیا هم کولی شي چې ازادي راډیو ته بیا تلیفون وکړي. موږ باید دغو ورک شوو عزیزانو په هکله ورته معلومات ورکړو. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامه مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د مازدیګر تر 8 بجو پورې خپرونې لري.
سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل است. من فریبا ویدی در یک برنامه یک ساعته با تازه ترین مطالب خبری با شما هستم. شورای عالی صلح از حکومت تقاضا دارد تا رهبران علمای دینی که بر طالبان نفوذ دارند در پروسه صلح شامل ساخته شوند و دهاتن از فعالان مدنی و محصلین به خاطر یادبود از قربانیان رویداد شاشهید شمع روشن کردند. برنامه حاضر را با همین گزارش پی خواهیم گرفت. در نیمه دوم هم برنامه در جستجوی گمشده ها نشر خواهد شد. لطفا ما را همراهی کنین. حالا تازه ترین رویدادهای خبری در